سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ز فرید سیال هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزي په لومړي ځل له هیواده بهر ته سفر وکړ. د کرزي د حکومت د مهال د مالی وزیر عمر زاخلوان نن پر خپل ټوټه پړه د کرزي سره خپل عکس چې دواړه په الوتکه کې سپاره دي خپور کړی او لیکلي دي چې دوی یو ځای بهر ته ځي او هلته هیله لري چې ژر بیرته خپل هیواد ته رسن شي. په وروستیو کې ویل شوي وو چې حامد کرزي له طالبانو غواړي چې هغه ته د سفر اجازه ورکړي چې درملنې لپاره جرمني ته لاړ شي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړي. وروسته پخواني ولسمشر دا خبره رد کړه. زخیلوال په خپل ټویټ کې چې نن خبر کړی دی نه دی ویلي چې دی او کرزی کوم هیواد ته روان دي. د افغانستان د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامري وایي عجیبه خبره ده چې طالبان له وی خو غوښتنه کوي چې نړۍ باید افغانستان منځوي نه کړي، خو په خپل معلوماتو او آزادو مطبوعاتو ته لاسرسي څخه د منع کېدو په ګډون د افغانانو منځوي کېدو او پر هغوی د فضا تنګیدو ته دوام ورکوي. هغه لمري پر خپل ټوټر پړل دغه څرګندونو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند نایټ پرایس هغه ټویټ هم زمیمه کړی دی چې د طالبان له خوا د ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو پر شراتوی بندیز غندلې دی. نایټ پرایس ویل چې متحده ایالاتونه په پاره کې چې خپل واک ورسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د ظریف یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سندستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې اومیا شوړاندې په کابل کې نیول شوې. یونما په ټویټ کې ویلي دي چې دغه ښځو د کورنۍ غړو ته د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه ورته معلومات ورکړل شوي دي چې دوی چیرته دي او په څه ډول یو حالت کې دي. د میرمن یعقوبی تر څنګ په نورو نیول شوو کې د ښځینو حقونو د فعالانو فرحت پوپلزی او مرای یوسفی نمونه هم یاد شوه دی. دا نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوه او استرالیا د روپی ټولنې لدی پریکړه سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړي بیا وټاکي او یو بیلر یې په شپېته ډالر وپیري. دا هیوادونه وایي چې لدی سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلوونکې سرچینه محدود شي. د روپی ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل یو بیلر به په شپېته ډالر واخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري، خو اټکل کېږي چې تصویب به شي. او د فوټبال نړیوال جام کې د نک آؤټ پړاو نن په قطر کې پیل شو. د پړاو په نړۍ لوبه کې به امریکا د هالند په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ونی به بجې پیلېږي. بله لوبه به د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ د شپې په 12:30 بجو وي. د نک آؤټ د پړاو ته د څلورو لوبډلو سربیره د فرانسې، پولنډ، انګلستان، سینګال، جاپان، کوریشیا، مراکش، اسپانیا، برازیل، سویلي کوریا، پرتګال او سویس لوبډلو لار موندلې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. پرون په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزی وشوې. دغه ډزو کې چاته مجبور نه ده اوختي، خو د یو هیواد پر ډیپلوماټیک نمایندګۍ داسې برید څه پیغام لرلی شي. وړاندې مجلې کې به پرې راپور او تحلیل درته ولرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویس جاپان ته سفر کړی دی. موږ وړاندې په خبرونه کې درته د سفر جزئیاتو باندې بحث کوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری د بېځایه شو افغانانو په اړه نوې شمېرې ورکړې دي. موږ په راپور کې د هغو بېځایه شو سره خبرې کړې دي چې د دغه کډوالۍ په سبب باندې ژوند له لهنده دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي احتمال لري چې د افغانستان د مخکنی حکومت پوځیان اوس په ایران کې د روسیې او اوکراین جګړې ته لېږدول کېږي. د دې ترڅنګ نن د دسمبر 3 د مالیلو نړیواله ورځ ده. موږ د هغه مالیلو کیسې درته لرو چې په نیمګړي ځان د کورنیو مسؤلیتونه ور ترغاړي.
یعنې مړ کی دا مسجد مقرره شه د لیسو په دغه بازار کې لا فور چې ما دغه شی درکړي پرونه سنکه تامنو.
د ازادي رادیو د نشراتو لبندي دورسته د ازادي رادیو ډيري اوریدونکو له طالب حکومت غوړي شو د دې رادیو نشراتو ته د اجازه ورکړي.
ولا ازادي رادیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر څه به خبرونه اوریدل لمړی به ازادي رادیو ته کې بوله.
نور مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغور.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبان ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین زر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تیره شپه دا ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګره مخه ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. تفصیل به همدا شیبه امید زهرمل چې راسره لایف ده تاسو وړاندې کړي. ستړي مشي زهرمل صاحب.
نوی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا وغوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼې کې لیکلي چې بلاول بوټو له متقی وغوښتل چې د دغه قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ډاډ هم ورکړی چې په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي. امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې سفارت امنیت ته به ځانګړي پاملرنه کوي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته په سپارلو کې به دوی پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتې پروان کې لیوی بل ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارج دافیر او عبید الرحمن نظامانی په نښه شو، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. ترخوای د پاکستان ځانګړي اساس د افغانستان لپاره محمد صادق بیا لیکلي دي چې دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي خو اړین نه ده چې ډیپلوماټیک مرکزونه یې خوندي وساتل شي.
ډېر زیاته مننه کور مودان امید زهرمل و چې د پاکستان پر سفارت د برید په اړه یې جزئیات راکول. بیا هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د طالبانو یو چارواکي ویلي احتمال لري چې د افغانستان د مخکینی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې دي د روسیې او اوکراین جګړې ته ولېږدول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی له رسنیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړی ده. جزئیات به د همین هیواد نه ورو شي همدا شی بر سره لایف ده. ستړي مشه هیواد صاحب.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته. د تیر جمهوریت حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته وایي ایران ته تللی دی، خو د خپلې کورنۍ د یوازیني سرپرست په توګه د ده په وینا د ډوډۍ غم مجبور کړی چې وي داسې جګړې ته ورګډ شي چې په ده پورې هیڅ اړه نه لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یکی از افسرای قطعات خاصی
زه د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری یم. سو وخت مخکې په افغانستان کې اوازه و چې روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمیر مخکینی سرتیری بیایي. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې و، مجبور شوم چې دلته راشم او په جنگ کې ګډون وکړم. امکان لري چې لس ورځې وروسته مو روسیې ته ولیږي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ روسیې ته انتقال وکړو.
دولت روسیه د قسمت انتقالات کومک میکنه به ما.
دا سرتیری دا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیری له خپل کورنۍ سره روسیې ته لیږدول شوی دي چې په وینا یو سلاتیا تنه دوه ورځې مخکې له ایران څخه روسیې ته لاړل. همدا ډول ځینو نورو سرتیرو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې ګڼ شمېر سرتیری اوس په ایران کې په ځنګړو ځایونو کې نمونه ثبتېږي او روسیې ته لیږل کېږي چې د اوکراین خلاف په جګړه کې ونډه واخلي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنځمه پورس په پروان کې له خبريالانو سره په خبرو کې د دې احتمال په اړه چې د مخکینی حکومت سرتیری د روسیې او اوکراین جګړې ته لیږل کېږي هم ویلي وو. هغه په دې اړه ویلي:
متاسفانه ما دې سره دا خبره شریک کړې ده. په خا عراق او سوریه ته ملک دیول شي دي افغانان ډیر شته داس خلک او کدی شي چې اوکراین ته تللی وي او دلته په لکونه ملي اردو ورزله شو.
تروسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ داوی نه دی تایید کړی او ایران هم تل دا ډول داوی رد کړی دی. خلیل الرحمن حقانی دا په داس حال کې مطرح کوي چې مخکینه یو سرتیرو تل د طالبانو له بد چلند زندانی کېدلو زورونو او د خپلو هم سنگرانو د وژلو لامله شکایتونه کړي. ډیرو یې ازادي رادیو ته په دې ورسته کې ویلي چې له خپلو کورنۍ سره په پټه ژوند کوي. مننه.
ډېر مننه کور مودان همین هیواد و چې د پخوانی نظامیانو اوکراین د جګړې په لیک کې خبرې کولې. بیرته باید پاکستان پر سفارت برید ته تم شو. طالبانو ډار ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین زر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو ته د ټلیفون له لارې کړی ده. په همدې تړاو همدا شیبه په سټوډیو کې را سره د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب وصل دی. شهاب صاحب، ستړي مو شئ، مننه چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته دا ووایي چې د یو هیواد په ډیپلوماټیک نمایندګۍ باندې دغه ډول برید په څه معنا ده؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم د پاکستان پر سفارت د برید هڅه ډیره غټه نه ده او ډیره لویه نه ده، ولې هغه چا چې تر هغه کړی دی هغوی برداشت او نتیجه ګیری هم له دغه سو بریدونو دای چې داسې بریدونه ښی انعکاس اخلي او پر واکمنو باندې هم فشار زیاتوي او تر څنګ یې ځینې نور بریدونه هم لري چې هغه دا دي چې په افغانستان کې د ثبات تعریف ننګوي، ځکه که په لرې پرتو سیمو او کلیو او بانډو کې ډېرې لوی چاودنې هم وشي د هغوی انعکاس او د هغوی غبرګون ورته دومره جدي نه وي، ولې که په کابل ښار کې په یوه ډیپلوماټیکه نمایندګۍ باندې دغسې برید کېږي نو هغه طبعاً چې ډېر انعکاس اخلي او خلک یې پیژني. بل بحث دا دی چې دا برید تر ډېره داسې بریښي چې یو فردي هڅه وي. د فردي هڅې معنا دا ده چې پاکستان ډېر زیات افغانان کړولي او ډېر خلک یې کړولي، ښایي یو فرد په انفرادي شکل باندې کړېدلی یو هغه دا هڅه کړی، ځکه په یو یو لوی برید طرحه کول هغه بیا دومره ساده هم نه وي چې یوازې یو څو مرمۍ دې ولاړې شي او د سفارت په انګړ دې ولګېږي، بیا د نورو ډزې هم خپله متوقفې شي. نو زه فکر کوم چې دا د پاکستان د اعمالو نتیجه ده چې دوی هره ورځ کډوال کړی افغانان کړی، حتی د ویزو په بهیر کې په کابل او نورو سیمو کې خلکو ته ډېر زیات مشکلات ایجاد کړي.
شهاب صاحب، کدارته ووایي چې اوس مهال چې دغه برید رامنځته شوی دی د په پاکستان کې خپله د ټي ټي پي او د حکومت ترمنځ غوربند هم پای ته رسیدلی دی، څه فکر کوئ چې دغلته به د افغان طالبانو یو ډول فشار نه وي چې دوی بیرته وکولی شي د پاکستان د حکومت او د ټي ټي پي غوربند ته لار هواره کړي؟
لا شک پرته چې دا پر طالبانو د فشار هڅه ده او په دې کې د مختلفو طرفونو ګټې او اهداف نغښتي، او د وروستۍ څرګندونې چې له پاکستان راوځي د کورنیو چارو وزیر یې وویل چې ټي ټي پي په افغانستان کې تجهیز کیږي او دا د سیمې لپاره د خطر زنګ دی او دې ته ورته نور مسایل، دا ښیي چې پاکستان د ټي ټي پي له اعمالو په یو ډول ناخوښه دی او فکر کوي چې دا د افغانستان طالبان حمایه کوي په یو ډول، لیکن هغه منځګړتوب چې طالبانو پخوا کړی دی ټي ټي پي ترمنځ هغې ته په کتو د پاکستان غوښتنه ښایي همدا وي، ولې فکر نه کوم چې ټي ټي پي د افغان طالبانو په خوله هغومره وکړي چې هم د اوربند وکړي یا د جګړه ودروي. ټي ټي پي اوس خپل اهداف لري او خپلې غوښتنې لري چې هغه باید د پاکستان له حکومت سره بحث شي. فکر نه کوم چې افغان لوری دې په دې کې ډېر دخیل وي.
ډېره مننه. کور موادان د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شهاب و چې د پاکستان پر سفارت برید باندې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په بام د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د افغان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ ویلی په افغانستان کې خپل متحدانو سره په ګډه کار کوي د هر ډول ننګونو په وړاندې پیوړی دی. توماس ویسټ د خبره جاپان ته له دورزنی سفر وروسته کړی دا ویلی دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. د دې خبر جزئیات به هم همین هیواد شي را سره په خبرونه کې وصل دی وړاندې کړی.
بله، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی یا ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د جاپان د مرسته کوونکي ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړې. ښاغلي ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیوړی دي. افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې به همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به د ټوماس ټویست د سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو په راجلبولو وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او ټوم ویست په دغه برخه کې جاپاني مقامات ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او تام وست د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دا سفر هند ته بې تاثیره نه دی د افغانستان په وضعیت باندې.
که څه هم معلومه نه ده چې ټوماس ویست په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري که نه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي ده چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. ټوماس ویست داسې مهال د درېو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي دي، هغه څه چې نړۍ والا ټولنه یې د لری کې دوه غوښتنه کوي. مننه
ډیره زیاته مننه کور مودان همین هیوادو چې د ټامویس د سفر پړای جوسیات راکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبان لوري د ازادۍ او امریکا غږ رادیوګانو د خبرونه پر بندیز خبرګون خوندلې دي. په تسهیل کې چې د طالب حکومت ازادي رادیو د نشراتو د بندولو لامل د خبريالۍ د اصول نه مراتول یاد کړي، خو د رسنۍ او د ملاتړ یو شمېر بنسټونو او ځینو امریکایي چارواکو بیا د طالبانو دغه کړنه یو ظالمانه پرېکړه بللې ده او ویلې ده چې په دې سره خلک له اطلاعاتو لري ساتل کیږي. تفصیل به د خطر پردیس نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي رادیو او امریکا غک په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا وخوده چې دوی به خپل ظالمانه پریکړه ته دوام ورکوي. د دې وزارت بیان نت پرایس په خپل ټویټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې پورس په خپل ټویټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسي ولري. په ورته وخت کې د بیپولي خبريالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو زپل او دغه شان د خبريالانو خپل سری نیول دی ودروي. د بیپولي خبريالانو په یو اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویبسایټ کې خبره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات دي لابل شوې چې ځینې رسنۍ خود سانسور او یا هم د خپل فعالیتونو بندولو ته مجبور شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي په وسنیو شرایطو کې موجودیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل د ازادي رادیو او امریکا غږ په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نجمنتي اخی. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
مونږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلټر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې په حاکمه اداره باندې بے باور کیږي.
په افغانستان کې د آزاد ژورنالستانو ټولنې هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ازادي او امریکا غک راډیوګانو په افغانستان کې ځنګړی مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبراونو او پټوله کې اطلاعاتو ته لاسرسي سختيږي چې دغه چاره له افغانستان نه نړۍ ته د بیان ازادي یو بد انزور وړاندې کوي. د طالبانو لوري د ازادي او امریکا غک راډیوګانو د نشراتو بندولو ته ورس تر بل خبرګونونه په زیاتیدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په ډیر لسو ولایتونو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو نشرات بند کړه. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د ازادي رادیو د نشراتو د بندولو لامل د پوینا د بی پریتوب او د خبريالي اصول نه مراتول خو دلی و. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو اجرایوي مسول او رئیس جيمي فلاي بیا وایي چې ازادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو دغه پریکړه به دوی ډیر خفه کړي. خغلی جمی فلای ویلی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو په خوخه بدل نه کړي او زموږ د تجربه لمخې زموږ اوریدونکو به حڅو کړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشینی ولای.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان په خنی ولسمشر حامد کرزی په نومړي ځل هیواد بهر ته سفر وکړ. د کرزی د حکومت د محل د مالی وزیر عمر زخیلوال نن پر خپل ټوټر پړه لکرزی سره خپل عکس چې دواړه پالوتکه کې سپاره دي خبر کړو لیکلې دي چې دوی یو ځای بهر ته زی او هیله لري چې ژر بیرته به خپل هیواد ته استانه شي. د خغلی کرزی د سفر پړه باز مخ همکار حسیب تلاش چې همداشي بر سره په استودیو کې وسل دي نور جزئیات وړاندې کړي. مهرباني تلاش صاحب.
د افغانستان خواني ولسمشر حامد کرزی له دغه هیواد نه بهر سفر وکړ. د افغانستان د نجات حرکت مشر او خواني مالی وزیر عمر زاخلوال پر خپل فیسبوک پانه له الوتکه د خغلی کرزی او خپل د عکس په خبرولو سره د افغانستان بهر د ګډ سفر یادونه کړې ده. خغلی زاخلوال په دې اړه چې دوی کوم هیواد ته سفر کړی جزئیات نه دی ورکړي، خو هیله یې ښودلې چې افغانستان ته بیرته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته طالبان ځل دی چې حامد کرزی له افغانستان بهر سفر کوي. په ځلونو داسې راپورونو خپاره شوي وو چې طالبانو پر پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله او مشرانو جرګې مخکینی مشر فضل هادي مسلمیار د سفر بندیز لګول دی. خو عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلمیار په دې توانېدلي وو چې له افغانستان بهر سفر وکړي. مخکې له دې د روان کال په غوي یا سور میاشت کې هم داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته دا خبره تایید کړې وه. ټاکل شوی و چې هغه مهال خغلی کرزی د متحده عرب اماراتو د دولت د پخواني رئیس خلیفه بن زاید النهیان په فاتحه کې د ګډون په مخه اماراتو ته سفر کړی وای. پخواني ولسمشر خپل هم د مارچ په نهمه له العالم تلویزیون سره په یو امریکا کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړي او ویلي وو چې هیله لري دا ستونزې زر هوار شي. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد متحده عربي اماراتو د کرزی د سفر د مخنیوي له هوای ډګر د هغه درګرزولو د پیښې په اړه ازادي راډیو ته هغه مهال ویلي وو چې داسې خبره سم نه ده. دوی په دې اړه پوښتنه کړې ده او د میدان مسولینو د دې خبرې بی خبري خوتلې ده. خو دوی ویلي وو چې په دې اړه دقیق معلومات ټولوي او له رسنیو سره به شریک کړي، خو طالبان تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي شریک کړي.
ډېر زیات مننه حسیب تلاش وو چې د خغلی کرزی پر سفر جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنري یونټ سي ار او اي په افغانستان کې دریا شریعت څلور میلیونه تنه بي ځای شوې د چینې مهین جونې او خزيدي. د دې سازمان له قوله دا وضعیت د جونو خزو سره په چې په زور لخپلو مينو بي ځای شوې دي تاو تاریخواله اندای جزئیات به په دې راپور کې وره.
اقدر مجبوریان هستی مجبورم دیگه دست به گدایی بزنیم.
خاطره لخپل کورنۍ سره د جګړو لامل له بغلانه کابل ته کډه شوې وه. وای پلار مور معلول دی او نشي کولای کار وکړي. هغه لم رستندوی بنسټونو کومک غواړي.
هم پدر مای بابا مادر د یک
مور او پلار می معلول دی. دی به خونی 2000 افغانۍ کرایه ورکو. کته سي مو کور وګوري د ناست ولاري لپاره مناسب ځای نه دی. لطالا او برفک کابل تا کډوال شو او اقتصاد مهم خنه دی. د ګټې یوازې زیم خو وس کار هم نه لرم. یو ورور می پوکانی خرڅولی وس هغه هم بیکاره دی ځکه ناروغه شوی دی.
قسیم یو بل تن چې جګړو مجبور کړی له پنشیر کابل ته راشي. هغه هم له خراب اقتصادي وضعیت سره ټکوي او وایي تر اوسه ورسره هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې.
کله چې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه زموږ د کاکا کورنۍ مې کډوال شوه. کابل کې ژوند تیرول سخت دي، کار نشته. یوازې دومره وایم چې لک پاتې چې خیرات وغوړم.
په افغانستان کې په خپل کور کې د بیځای شوی او د اندېخمنون کې کیسې داسې مهال مخته راځي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان علي کمشنري په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی لیکلي، په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بیځای شوی چې نیمایي جونیا او خزيدي.
د دې سازمان له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره چې په زور له خپلو مینو بې ځایه شوي تاوتریخوالی زیاتوي. یو این ایچ سی آر وایي نامنی د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پای ته د یو مناسبې حل لارې نه پیدا کیدل، تبعیض، د خوراکي خوندیتوب نشتوالی، له مجازاتو تیښته، کورونا، وبا، زده کړو او روزنې ته کم لاسرسی او اقلیمي بدلون هغه لاملونه دي چې د اندېښنې لا زیاتې کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ له دې وړاندې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې د بې ځایه شویو په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو که ورته پاملرنه ونشي ستونزې به یې څو برابره زیاتې شي. په ورته وخت کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږۍ ادارې هم د شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، افغانستان به په 2023 کال کې یو له هغو هېوادونو وي چې له لوی او ناوړه بشري ناورین سره به مخ شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنري هغه اندېښنه مو اوریدل چې ویلي په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بې ځایه شوي دي. نن د دسمبر 3مه د مالولو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډېری افغانان میوب او ملول کړي دي. د مالولو د نړیوالې ورځې په پلمه موږ د هغو مالولو سره خبرې کړي دي چې اوس یې د ژوند ستونزې د بل هر وخت پرتله ډېرې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غږ و. خبرګې سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباریو ترې اخیستي، چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهنده ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټ په واټونو سوال کوي وایي د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړې ده. حاجی بابا وایي نه یې دولت هم کوي او نو ورسره بهرنۍ مؤسسې همکاري کوي. دا اروزګان ګاونډ کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندی د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وای له هغه سوداګرو ګیله مند چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
خو مزج پرمان وقتل بیر پشیم پرېسل یې ملات پرېس نو درې کال د بل د مور در لات محتاج و بل د مشران ته دا ګیله لرم نو سې تجاران ډېر مستند دغه سماداران جی
دا فرا اوسیدونکی محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغه مالولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د دولت شدې دي خپل د خلکو لادي کارونه مخته وړي. موږ مایې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مایې بس یم په سترګو مایې بایم.
سایره بیا هغه معلوله ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګوزنډ وهلی او اوس یې غبرګې خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډېرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلوله ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللې یم سو وکولی شم د کورنۍ ملاتړ وکړم. هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم. دوی دا دلیل راوړي چې ته معلوله یې او کار نشي کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي. وای حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلوله باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه
په پای کې باور شو ستاسو پیغامونه ته.
نو زما پیله نن ډیر خوابه ده چې په هلمند راډیو کې موږ د ازادي راډیو نو سبب یې د بند کړی ده. نو د ازادي راډیو د همکارانو ته مې دغه هیله او ارزو ده چې ازادي راډیو پر یو بل موج باندې مشته جوړ کړي او موږ یې وارو. نو پیله ما خپل دوه سخت زور را کړی او دای نه خوابه ده په ازادي راډیو چې په هلمند کې نه اوریدل کېږي. ازادي راډیو خو یو آزاد رسنۍ و یا په هلمند کې موږ د پیښو د ستونزې خبرونه د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله او ارزو ده چې موږ ته برته د ازادي راډیو جوړ کړي او الله پاک د ازادي راډیو سره چې هر یو په بد نه کې الله پاک کې سزا ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله ده چې د راډیو برته موږ ته پاتې کړي.
ولا ازادي راډیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر چا با خبرونه اوریدل لمړی ازادي راډیو تا کې بوله نو خیر هغه ستاسو خپله ستونزه د چارواکو سره کلرله یا د واکمن خلکو سره، نو خیر دغه خبر رسول دا پر تاسو لازم وو او زمونږ او ستاسو اړیکې باید یو ځای وي، دولت او د ولس اړیکې چې یو ځای وي نو خبر خو تاسو دقیق خبر نشولو. نو اوس رادیو بند راته یقین په خدای وکړه درې څلور ورځې زمونږ کور کې یو بل سره وایي د راډیو څنګه بند را غټه راډیو ما زه به فعال کړم هغې کې به یې ونیسم په میډیم باندې. نو خیر الله دې بس دغه ستاسو دغه کار زر تر زره بس جوړ کړي چې بیرته واورو په دغه اف ایم نشراتو باندې.